پېښور کې د سهار 15 بجې شروع دونکو د مشال ریډیو په دویم خبرونه کې بیا هم زما هارون بچا سلامونه ومني. اوس درته 19 پروګرام د کرخې پر غاړه اورو. د خبرونه کوربه مجید بابر دی.
د کرخې په غاړه
اوریدونکو ستړي مشي واری بیا د کرخې په غاړه خبرونه کې هر اونۍ تاسو په بیلابیل موضوعاتو باندې د څېړنکارانو د پوهانو نظرونه اوري. نن په د کرخې په غاړه خبرونه کې په قبایلی سیمو خیبر پختونخوا او بلوچستان کې چې د 8 فروری د پارلماني ټاکنو نه پس کوم صورتحال راپورته شوی دی، تمه کېده چې د ټاکنو نه پس په سیمه کې او په خاص توګه په دغو علاقو کې چې د افغانستان سره په پوله دي، په دې کې به سیاسی استحکام راشي، امنیت طرف ته به روان شو. خود آیا دغه مقصد او دغه مرام پوره شو؟ په دې باندې به په دې خبرونه کې خبره کوو. سیلونکو لیکوال خبریال عرفان خان را سره په دې خبرونه کې راغلی دی. شهریار محسوس صاحب کالم نگار دی او لیکونکی دی او په قبایلی سیمو او په دې منطقه باندې نظر ساتي په افغانستان. د دې خبرونه کې برا سره سیلونکو خبریال شمس مومن صاحب هم راځي. اوس را سره عرفان خان او شهریار محسود صاحب راغلی دي. ستړي مشي په خیر راغی په خبرونه کې درته کړی و. شهریار محسود صاحب، تاسو طرف سره د خبرونه شروع کوو. کومه تمه چې دا محسود صاحب چې په قبایلی ضلعو کې ړومبنۍ ځل چې پارلماني ټاکنې کیږي او خلک په دغلته کې په آزاد توګه خپل رای وکاروي، دا غي نه پس یو دا تمه کېده چې د سیړنکارانو بم دا ویل چې د ټاکنو نه پس په سیمه کې حالات سیاسي استحکام طرف ته روان شي او د سیاسي استحکام نه پس به د امنیت د یو ډېره زړه مسله به حل شي. آیا دغه مقصدونه تاسو ته پوره کېدل ښکاري؟
پدې کې په علاقو باندې، په مخصوصو علاقو باندې خبره کېدلې شي. لکه زه به یو مثال درکم چې زمونږ په جنوبي وزیرستان، سویلي وزیرستان کې چې کوم د ان ای یا د صوبایي کوم انتخابات وو، پدې کې څه داسې غنه درغلې. خو نارث وزیرستان، شمالي وزیرستان کې چې کوم الیکشن دی، تر اوسه پورې چې څومره هم کاندید دي، دا غو ټولو د تحفظات دي چې زمونږ سره غو شو. نو دغه سه په ټولو قبایلی سیمو کې په باجوړ کې چې کوم د شپې مونږ نتایج کتل، یو قسمو سبا ته په ډېر زیات هغه باندې بدل شوی وو. نو چې څنګه په ټول ملک کې دا د انتخاباتو یو لړۍ دو رکړه، په هغه کې مسله راغله داسې قبایلی سیمو کې هم دغه خبرې نوٹ کړی شوې دي.
صحیح. عرفان خان، بیا د قبایلی ضلعونو پرته په خیبر پختونخوا کې هم په بیلابیلو سیمو کې پېښور کې خلک راوتي دي، هغوی د نتیجو پر ضد باندې احتجاج کوي، داسې نورو سیمو کې هم مونږ احتجاجونه وینو. نو تاسو څنګه غواړئ چې دا وقتی احتجاجونه دي کنه د دې به یو هغه مونږ ورته وایو چې یو پراخه یا یو اوږدمهاله اثر یا امپیکټ وي؟ عرفان خان،
پاکستان تاریخ دا پاتې شوی دی چې دلته کله هم انتخابات شوي وي، نو د هغې نه وروسته د هغې په ټاکنو باندې ګوتې اوچتې شوي دي. او دا د کال 2023 چې کوم انتخابي عمل شوی و په 8 فروری باندې، نو دا واحد انتخابات دي چې د وخت نه مخکې په دې باندې ګوتې اوچتې دي چې په دې کې ریګینګ کېږي، ګاندلي کېږي، په دې کې خلک خپل اثر رسوخ استعمالوي او هغه څه وشو. یقینا چې مخکې هم دا احتجاجونه شوي دي او دا احتجاجونه سلسله اوس هم روانه ده، خو دې ځل په دې کې بدلون په دې راغلی چې کوم جماعت کوم ځای کې ګټلې ده هغه هم احتجاج کوي، چې کوم ځای کې چا بیللې ده هغه خو اوس هم احتجاج کوي. نو موږ نن وکتل کې دا تاسو سره خبرې کوم، د دې نه لږه شیبه وړاندې یو 15 منټه مخکې د باجوړ نه چې کوم سیټونه یا کوم دوه صوبایي سندې نشستونه هغه جماعت اسلامي ګټلي وو، هغه د هغې نه واپس واخیستلی شو او هغه آزاد یعنی د تحریک انصاف دواړه کینډیډیټ چې دی هلته کامیاب شو. نو دا چې صورتحال خو بالکل پیښ دی، رامخې ته دی، راتلونکو وختونو کې به دا نور هم زیاتی کی، ځکه چې خلک پکې عدالت ته تللی دي، بیا په دې کې الیکشن ټریبیونل دی، هغې فیصلې به راځي. نو ډېر بدترین
نه. عرفان خان، چې دا کوم عدالتي عمل دی یا د احتجاجونو دا لړۍ دا، زما پوښتنه دا وه چې د دې یو اوږدمهاله اثر به په هغه مرام مقصد وي چې خلکو ویل چې د دې نه پس په سیاسي استحکام راشي. په خیبر پښتونخوا کې یوه واضحه ډله مخې ته راغلې ده، د پاکستان تحریک انصاف ملاتړي امیدواران مخې ته راغلي دي. د وزیر اعلی د نامزدګۍ هم یو اعلان شوی دی، علي امین ګنډاپور. دغه ټول جوړښتونه یا تاسو ګڼئ چې یاره دا به په دې خبره باندې د دې انجام وشي چې موږ به یو سیاسي استحکام ته کم از کم په صوبه کې ورسو؟
زمانه ده خیال چې د دې ټاکنو سره به په خیبر پښتونخوا کې سیاسي استحکام راشي، بلکې دا سیاسي عدم استحکام به زیاتېږي. د هغې وجه دا ده خو چې یو دلته کوم جومات راغلی دی، نو هغوی به آلرېډي د وفاق سره یو زوروره جګړه مخې ته راځي که هغه د صوبې د حقوقو حوالې سره ولي نه وي. سیاسي استحکام دا دی چې دلته یو بل مینډیټ تسلیمېږي نه، نور جوماتونه چې دي هغه د هغه جومات یا د هغې د ټاکنو تسلیمې نه. دا وخت کې اسلام آباد کې، یعنی کوم کوم خبرې کوو، اسلام آباد کې مولانا فضل الرحمن صاحب په مشرۍ کې د جیوی غونډه روانه ده، او هغه په دې شکل باندې خبرې کوي چې دوی څه وکړي. هلته په وفاق کې چې کوم حکومت به راځي، نو هغه کې پیپلز پارټي د شاملېدو نه انکار کړی دی. نو دغه صورتحال داسې دي چې بجای دې چې موږ سیاسي استحکام راشي، سیاسي عدم استحکام طرف ته خبرې زیاتې روانې دي. بیا په دې وخت کې په خیبر پښتونخوا ته درې غټ چیلنجز دي، درې غټ ستونزې دي. زما په نظر د ټولو نه غټ ستونزه هغه امنیت ده، د لاین آرډر سیکورټی ده. دویمه غټه ستونزه دلته فائنانشل کرایسس، یعنی مالی بحران دی، اقتصاد ډېر زیات کمزورې دی. او د ټولو نه غټه اخیری دویم دغه د ګورننس ده، یعنی انتظامی بحران دی، ځکه چې لا د حکومت جوړ شوی نه دی او دمکیانی شروع شوی دي انتظامی افسرانو ته. دا ډېر غټ درې چیلنجز دي چې راتلونکي حکومت ته پاره به وي. دا خو په صوبه کې دننه دغه چیلنجز دي، د وفاق سره یا د مخالف سیاسي ګوند سره د هغوی ستونزې یا استحکام راوستل، استحکام راوستل دا به یو بل غټ چیلنج وي. ستاسو سوال جی
شریار محسود صاحب، چې څنګه عرفان خان دی طرف ته اشاره وکړه چې یاره امنیت مسلې د حل کې دوس دوی ته سرک نخکاری یا نا امیدی ده یا د سیاسي استحکام، د دې اثر بعد کرخي اغه غاړه، آیا د افغانستان سره چې د پاکستان کم تعلقات دي یا کم تجارتی تعلقات دي، لارې او وخت بندې وي، د امنیت د خرابېدو الزامونه په یو بل لګول کیږي، د دې ټاکنو د نتیجو نه پس به هغه خواته دغه اثر کم طرف نور به خراب شي کنه د خکېدو څخه امید شته؟
زما په خیال د دې چې کوم د انتخاباتو دلته څوک راځي څوک نه راځي، د کرخې په هغه خوا یا بیرې خوا چې کوم، بلکې څومره هم زمونږ سفارتکاري ده، په دې باندې څه داسې خاص اثر نه اچوي. د دې وجه دا ده چې زمونږ چې کوم سفارتکاري ده په مکمله توګه د ملټري اسټبلیشمنټ په لاس کې ده، نو هغه چې څنګه هم کوي که هغه په د افغانستان سره دو څنګه تعلق ساتي، دلته که څوک هم راځي هغه به فالو کوي. نو زما په نظر کې په دې حواله سره صدا سے فرق نه ګورم، خو یو کار دی چې مطلب یو کار کېدلی شي چې تحریک انصاف چې کومه بیانیه ده اغه د افغانستان چې کوم اوسنۍ حکومت ته الته کوم خلک دي داغه نږدې ورته ویل شي، داغه په نظریاتي تړون ورته ویل شي. نو د دې حواله سره څه دومره سوچ خو کولای شي، یو مطلب چې کده شي څه ښه خبره راشي، د ښېګړو خبره راشي، خو بنیادی خبره دا ده چې دا تعلق تعین بسوک کوي د پدې حواله سره اختیار د حکومت سره شته او کنه. نو زما په نظر چې د حکومتونو سره د دې پالیسۍ یا د دې تړون سره اختیار نشته، نو زه نه وینم چې پدې وجه بس فرق پکې راشي.
صحیح اوریدونکو، په دې خبرونه کې را سره ډیر زموږ محترم خبريال او سیډونکو شمس مومن صاحب را بغلې دي. شمس صاحب ستړي مو شي، هر کله درته په خیر راغلي. خبره کوله چې د دې ټاکنو یو اړخ ته که موږ وګورو، شریار محسود صاحب د عرفان خان دی، دوی وایي چې د کرخې هغه غاړه چې کوم د امنیت مسایل دي یا د تورونو د الزامونو کومې خبرې دي یا د تعلقاتو د بیا رغولو کومې مسلې دي افغان طالبانو سره، نو راتلونکي حکومتونو کې سره هغه اختیار یا هغه عمر طاقت نشته چې په دې معامله یا په دې مسله باندې هغوی د خپل سر فیصلې وکړي، هغه بچاته ګوري. نو دا خبره واقعي اختیا ده، او تاسو ګڼئ چې په دې انتخاباتو نه پس دغه معاملہ په کرخه باندې چې کوم د تجارت مسلې دي، د امنیت مسلې دي، د تعلقاتو سفارتي تعلقاتو، نو خ طرف ته بلار شو کنه، تاسو ګڼئ چې نور بم د حالات کړ کې چن شي؟
ډیره مهرباني جی. زما په خیال په داسې پوزیشن باندې د شکوک او شبهاتو اظهار کول چې لا نوې حکومت جوړ شوی هم نه دی، دا وی
سو شکل هم مخې ته نه دی راغلی، لا په خپله باندې دلته کنفیوژن دی، جوړ تو شروع دي، مذاکرات شروع دي، څوک وي زه حکومت اخلم، څوک وي نه اخلم، څوک وي زه به څنګه اخلم. او په دې صورت حال کې که موږ د اوس نه دا وویو چې رقم هم حکومت راشي او هغه سره به دا اختیار نه یم زه یم چې ګینې دا به لږ غونتې پرې نه چې ورته تجزیه به وي، نو په کار خدا وه بهتره به هله وی چې یاره موږ ته کم از کم دا پته خو لګي چې حکومت جوړیږي د چا په مرکز کې. نو چې اوس تر څو پورې د هغې شکل صورت مخې ته نه دی راغلی او موږ مخکې نه وویو چې نه بس هر څه چې دی نو دا د اسټبلشمنټ سره دی او د حکومت سره هیڅ هم نشته دی، نو زما په خیال دا هم ماته مناسب تجزیه کوم.
شم صاحب دا پښتنه به هغه موږ وایو انګریزي کې ری فریز به کو چې کوم په دې وخت کې د ټاکنو نه پس موږ اکثریت وینو د تحریک انصاف د ملاتړو یا په مرکز کې چې کوم خلکو یا کوم ګوندونو د حکومت سازۍ په اړه باندې دا یو چانس شته چې هغوی به جوړ کړي د دوی د پاره د پاکستان افغانستان یا د کرخي یا د قبایلی ضلع دا موضوعات څومره مهم دي؟
ګورجی موضوعات خو بالکل ډیر مهم دي، په دې کې هیڅ شک نشته دی چې د ګوانډي هیوادونو سره ښه تعلقات چې دي دا د هر حکومت مجبوری وي، د هر ریاست لپاره دا چې تعلقات د ګوانډي هیوادونو سره ښه وساتي، بیا خاص کر په داسې وخت کې چې کله دلته سی پیک شروع شوه دی، بیا هغه چې درول شوه دی، بیا په غو باندې دوباره کار شروع شوه دی، کله چې په دې خطه کې د چین په مشرۍ کې د ریجنل کنیکټیویټي شروعات کیږي او دا غي په لار کې بیا مختلف قسمه مشکلات او خندان مخې ترازی، دا غي دوباره د ریوایول کوششونه کیږي، کله چې په دې خطه نه امریکا وته دا دوباره پسنه سو شکل کې هغه خپل پریزنس او خپل موجودګي دلته ظاهرول او شو کول غواړي. نو دا خو ډیر زیات اهم خبرې دي، دا خو دومره جوهر پالیسی میټرز دي چې هر حکومت چې راشي نو دا غو باړو به ترجیحات به عمده شزونه ځکه
انتخابی وادی یا منشور کم راغلی پاگی کی وادی پاکستان پیپلز گوند آغا گوندو چی پخپل منشور کی ده دغا موضوعات تا اشاره کرده وا، باقی که نور منشورون منگا او گورو پاگی کی ده دغا مسئلو طرف تا یودا سی دیر زانگره توجه نده شوی.
تاسو خبره بالکل ټیک ده جی، خو په منشور کی د بازی خبر طرف تا توجه نکول یا نلیکل داغه مطلب چره هم دا نوی چې ګینه دا مسلو ته به توجه نه ورکېږي. منشور چې دی دا خاص کر په پاکستان کې چې کله موږ خبره کوو نو دا د عام خلکو د پاره یو قسم لا په انتخاباتو کې د اټریکټ کولو دا وی د توجه او د ووټ اغستو یو کوشش شي، خو چې کله بنده په اقتدار کې راشي نو هغه به هر هغه کار کوي چې دا غینه फायदा په لانګ ټرم کې هم د ملک ترسي په شارټ ټرم کې هم ورترسي. اوس پاره کې دا مسلو څومره اهمیت ته ښکاره خبره ده چې کومه اکانومي خپل سترنګ ډول غواړو په پاکستان کې معیشت ښه کول غواړو، دا غې د پاره به د ګوانډي هیوادونو سره تعلقات او تجارت دواړه به کول غواړي، په خته کې به امن راوستل غواړي، دینه بغیر د دې خطی د خلکو جن بدلیدې نشي.
صحیح
صحیح، دا غیر لپاره چې کوم هم ګامونه پروتوکولي هغه به د حکومت ذمہواری هم وي او هغه به اولنۍ ترجیح هم پکار.
صحیح، په دې نظر لود عرفان خان چې څنګه شمس اشاره وکړه اکانومي یا چې کوم اقتصادي حالت ته دامه حال پاکستان د یو سیړنې د راپور تر مخه پاکستان پراتونکو لسو کالو کې 121.2 ډالر دا ورکول دي، د نورو هیوادونو پراتونکو دوه کالو کې 28 ارب ډالر دا ورکول دي. آیا موجوده تاسو چې کوم پټاکنو کې رامخ کې شوی ګوندونه دي نو تاسو هغه د دې جوګه غنی چې یره دغه چیلنجونو مقابله وکړي؟
شام صاحب چې کوم طرف ته اشاره کوله نو اقتصاد د خیبر پښتونخوا کوم ذکر کول ډېر زیات کمزور دی، او دې کولو لپاره اوس دا وخت کې زمونږ صرف او صرف انحصار په دې دی چې موږ د بیرونی امدادي ادارو نه قرض واخلو باغی باندې د صوبو وچلو. دا وخت خیبر پښتونخوا حکومت 250 ارب روپۍ قرضدار دی، هغه د ایشیایي ترقیاتي بانک ته یا د نورو مالیاتي ادارو دی، دینه تاسو اندازه ولګوي. او چې کوم لاسلیک شوی دی په راتلونکي څو کلونو کې بعد دغه قرضه د 0 ارب روپو نه زیات ورسي، یعنی چې کم ځای کې د پورا صوبي بجټ تاسو 1.5 ارب روپۍ باغې کې تاسو باندې دومره قرضه راغلی ده، نو دا به تاسو پوره کوي کوم ځای نه. دویم دا چې کوم دلته معاشي ماهرین دي یا د هغوی ټیم دی د خیبر پښتونخوا دومره هر قسمه وسایلونه ډکه ده داغی باوجود دلته زمونږ د صوبې آمدن یعنی زمونږ د صوبې آمدن صرف 60 ارب روپۍ دی په پوره کال کې. نو چې کوم ځای کې تاسو د پوره کال 60 ارب روپۍ دی تاسو د زرو ارب روپو نه زیات محتاج یې د وفاق یا تاسو محتاج یې د بیرونی قرضو نو په هغه ځای کې به اقتصاد څنګه ټکیږي او چې بیا دلته کم راوندي هیوادونه دي د هغې سره د تجارت چې کومې لارې دي هغه هم تاسو بندي کړي چې د هغې بحیرات پیدا بیا د دې تاجر برادرۍ ته عام اولس ته دغلته واړه واړه بزنس کاروبارونه خلکو شروع کړي هغې ته ملاویږي د مختلفو شکلونو کې که هغه د ټرانسپورټ په شکل کې وي که هغه د لیبر په شکل کې وي نو دغه سیګونه دي چې دې ته به پاملرنه کېږي. خو بیا هغه خبره چې یاره دغه قسمه فیصلې هغه د صوبایي حکومت یا مینډیټ نه دی یا هغه دوی سره د دې اختیار نشته. دغه د سفارتي ذرایع به استعمال نه ولو غواړي دا وخت کې که موږ د ګاونډي هېواد خبره کوو که افغانستان کې رشا حکومت دی نو آیا هغې سره زمونږ تعلقات څنګه دي؟ آیا هغې سره راتلونکي حکومت تعلقات ښه کول غواړي که نه ښه کول غواړي؟ ښه کول غواړي نو په څه ټرمز اینډ کنډیشن باندې دي؟ افغانستان هغې نه کومې مطالبې دي؟ یو دي د هغوی چې کومه مطالبه ده د پاکستان نه هغه بله ده چې کوم دي یو بل منلو ته تیار نه دي.
او شهریار محسود صاحب ستاسو په دغه قبایلی ضلعو ډیر ژور نظر دی څنګه چې عرفان خان او شمس صاحب اشاره وکړه. زه یو عدد شمار در کوم چې په 2021 کال کې د پاکستان افغانستان ترمنځ 833 میلیونه ډالره د ایکسپورت امپورت یو د کاروبار حجم خودل کیږي. د دین علاوه بیا دا را کم شو د غلار یار وخت بندیږي د چمن دروازه باندې پرلت شروع دی تورخم دروازه دا حال دی د غلام خان دروازه انګوره ډ باندې پرلت دی. نو تاسو څه غنی چیرې دا ټولې مسلې او دا ټول چې مونږ ګورو ستونزې ګورو دا د پاکستان د اقتصاد د پاره یو غواخ یو دړکدا بیا د پاکستان د ولس د راتلونکو بنیادی سہولتونو ورکولو د پاره دړکدا د خیبر پختونخوا موجوده حکومت کراځي او مونږه اورو چې علي امین ګنداپور دغه د پاره نامزد شوی دی. نو د هغه نامزدګي او بیا په خیبر پختونخوا کې د حکومت جوړښت د دې مرکز سره سره تعلق یو د غستونزې د حل کولو جوګه وي.
اول خو بابر صاحب زه د مومن صاحب په خبره باندې راځم. دا خبره د پری میچور خبره وکړه د افغانستان سره د تعلق په حوالې سره لکه اوس تا خبره وکړه چې د 2021 تا تر اوسه پورې زمونږ په بزنس کې یا په دغه کې څومره کمای راغله. نو که وګوري زمونږ دغه پوینټس چې کوم بزنس پوینټس دي زه دا منم چې د دې نقصان څومره د پښتونخوا خلکو دی دومره د ملک اقتصاد ته هم دی. خو نه پوهېږم چې دا خلک په دې خبره باندې ځان نه پوهول غواړي. نو دا 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 پوینټس دغه د زمونږ د اقتصادي چې لکه مطلب زبر د وزیرستان خبره وکم چې دلته مطلب دوه پوینټس دي غلام خان دی او انګور ادا دی دا مطلب په سو وخت هم بند شي او د خلکو چې کوم حساب کتاب دی دا بند شي کاروبارونه بند شي دغه څه خیبر دی. نو دا مطلب دا د حکومتونو په لاس کې نه دي دا بندول. دغه څه چې زه کومه د تعلق په حواله سره خبره کوم ګوره یو سترګې پټول هغه خو یو بله خبره ده. مونږ دا غواړو چې په دې ریاست کې د سیویلین بلادستی راشي دلته تعلق دا تعین کول دا چې زمونږ کوم سیویلین حکمرانان دي هغه وکړي. زمونږ خو دغه سوچ دی دغه مو یو امید هم دی دعاګانې به هم کوو خو که په حقایقو کې ګوري نو دې کې دا چې کومې پالیسۍ دي دا زمونږ د سیویلین چې کوم حکمرانان دي فیل په اوس و تر اوسه دا کېدای شي چې راتلونکي انتخاباتو نه بعد دا حالات بدل شي خو تر اوسه پورې دا څه ممکنات نه ښکاري چې سیویلینز دغه پالیسۍ جوړې کړي.
شمس صاحب دا شریعه صاحب ډېره مننه موږ سره اوسې. شمس صاحب دا پښتنه به داسې وکړو چې یاره د پاکستان چې کوم په خاصه توګه افغانستان سره تعلقات دي نو دا هغې څومره برخه که سفارتي تعلقات دي تجارتي تعلقات دي د ولسونو تعلقات دي د دې تر علاوه د امنیت په اړه باندې مسایل دي نو په دې کې د سیویلین حکومتونو یا د منتخب شوو حکومتونو د هغوی څومره ونډه ده برخه ده د هغوی څومره اختیار دی او چې کوم د اسټبلشمنټ طرف ته اشاره کیږي څنګه چې شریار محسوس ویل چې دا لارې ولسونه نه بندوي دا خو امنیتي سرتیری دي او بندي کی او بیا کولو کی نو څومره لاس دی د دواړو غاړو
دستل دی مجید بابر صاحب دغه سره خو زه اتفاق کوم چې په دغه پالیسی جوړولو کې د سیول حکومت کردار ډیر کم یا د نش برابر وی او
د اسټابلیشمنت کردار پکې ډیر زیات دی. دا خو کار خبره ده او خاص کر زمونږ چې د چاینا سره د انډیا سره زمونږ کم تعلقات دي او د افغانستان سره چې کم زمونږ ګاونډي هیواد دی نو په دې باندې ډیر زیات دی اسټابلیشمنت اثر انداز کیږي. په دې کې هیڅ شک نشته دی خو تر کومه حده پورې چې د افغانستان سره د تجارت او د پولې بندولو تعلق دی نو زبر دا هم په ګوته باندې کومه چې دغه صرف زمونږ د اسټابلیشمنت یا زمونږ د پولی باندې چې کوم موجود فورس دي داوی په غلطیانو یا داوی په حکومت باندې هم نه کیږي بلکې داغه نه زیات خدا د افغان طالبانو په دې وخت کې خاص کر څنګه ته د طالبانو حکومت ته د افغان طالبانو چلته په بارډر باندې کوم ولا خلک دي داوی په حکم باندې بار بار بنديږي لکه فرض کړه په میش کې یو ځل چې د پاکستان والا کسان وي چې موږ بارډر بندو نو درې ځل چې د نوغي وي چې موږ بارډر باندې کوله وي موږ بند
نہ خدا خو اشاره کوي شمس ابدادی ته اشاره کوي چې هغه سره زمونږ ډیر نږدې تعلقات نشته یا د مونږ هغه سره د معمولی یا غټو مسلو د حل کولو لپاره یو پراپر د رابطې ذریعہ نشته چې هغه د سفارت د لاري کیږي د سیاسي حکومتونو د لاري کی
ګوره مجید عمر سره پدې کې څه شک دی چې پدې داسې حکومت چې هغه په دنیا کې لا اوسه پورې یو ملک هم ریکګنایز کړی نه دی لکه هغوی تسلیم کړی نه دی دویم دا چې د هغوی ډیپلوماسي په ټوله دنیا کې د نش برابر ده سیوا د دوه څلورو ملکونو نه چې هلته د هغوی سفیران هم په هغه زاړه دور والا ناست دي یا اوس چین دی بل اور صرف دا وی د سفیر نه چې اسناد واغیسل په ټول دنیا کې اولنې ملک دی چې چین دی سفیر قبول کو اسناد یې نه واغیسل دا وی سره په ډیپلوماټیکلی خو هغه خبره تر وړو هغه گنجائش او هغه پوزیشن دی نه څنګه چې نړۍ د نور ملکونو سره کیږي چې پای کې تجارت هم شامل او پای کې نور بیا چې د تعلقات هم شامل دي. بدقسمتی دا چې د پاکستان په دغه پوله باندې دغه گیټ بندول اعلان کې تاسو پته نه چې په عالمی تعلقاتو کې سرحد بندول چې دی دا ډیر په های اپ لیول باندې کیږي دا د د په دغه ځی باندې موجود چې دی نو د سوګیدار د لیول کار خونه دی کنه
صحیح وای بالکل دا پالیسی میټر دی
دا پالیسی میټر دی زموږ بس قسمتي ده کزه تاسو مثال نظر کوم کنه زما یو ملګری اوس پرون نابل ورزم د افغانستان نه واپس راغلی دی هغه یو دوه میاشتې مخکې راته او هغه چې په کوم انداز کې د نیمو کسانو ته گیټ کولاو او په گیټ باندې موجود یو کس اخیره کولاو او غلط دې نه پېدم تاسو څوک زګورم چې تاسو څوک ځوانه لولې شي
صحیح
ته ماته وایي چې دا د دوه ملکونو تعلقات او موږ ته به ګوندي وادونه وي موږ ته به چې د اسلامي ملکونو وي موږ ته ضرور ولې ملکونو وي چې پاره باندې د تعلقات نه هیڅ دغه سی کنه چې هغه کی مطلب د ټوپک په زور باندې بندېدل او کولاویدل وخت وخت باندې کیږي
نو دې ته موږ تعلقات نشو ویلې او په کار د چوغد محاله پالیسی په دی حواله سره جوړ شي او داغه حواله سره دواړو حکومتونو د دواړو دولسونو نمائنده حکومتونو په غی باندې لاسلیک کی او دغه اوریدونکو د کرخه پغاړه خبرونه روسته نیمایي به مونږ تاسو ته ټلیفون د پاره کولاو تاسو زمونږ د کوم درانه محترم ملمانه دي مونږ سره په دې خبرونه کې د شمس مومن صاحب د سیډن کار د خبريال د عرفان خان د خبريال د پوهه د سیاسي پرمختګونو نه شاتی شهریار محسود صاحب دے خبریال دے هغه مرا سره دے تاسو د دوینه پختنیم کولای شي یو وړی د مینه پس راځو ملمانه در سره ناس وی او په دې رابطو مون سره تاسو رابطه کولای شي
د مشال رادیو ژوندې خبرونه ته په دیش میرو زنګ وهي 00 سلور سوشل 22 11 سلیرویش 15 00 سلور سوشل 22 11 سلیریش 215 00 سلور سوشل 22 11 سلیریش 315 00 سلور سوشل 22 11 سلیریش 315 00 سلور سوشل 22 11 سلیریش 315 پس اسکایپ هم راته زنګ وهلی شي پته مو دا
مشال ریډیو
ترڅنګ د مشال ریډیو پر فیسبوک میسنجر هم لیکلې پیغام پرې خو دی شي
د مشال ریډیو خبرونه ستاسو لپاره دي
مونږ تاسو ته هم خپل خبرونه کې د ګډون بلنه درکو د واتس اپ او وایبر پر دیش میرا زمنګ ژوند یو خبرونه ته زنګ وه
00 سلور سوشل 100 سلیریشت 100 وسلویخت 100 نمس
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د کرخه په غاړه خبرونه ده. په خبرونه کې موجود د ټاکنو نه پس په خیبر پښتونخوا کې سیاسي استحکام، امنیت، ګوندی هوادونو سره تعلقات او د دغه سوبې اقتصادي صورتحال او د ولسونو ته د سہولتونو په اړه باندې د دې ټاکنو سره اغیز کې دی شي. په دې خبرې کو شمس مون صاحب را سره او عرفان خان او شهریار مسعود صاحب را سره دي. عرفان خان، تاسو یو خبر او کاد دڑاکو چیر داسې کسان یا د پاکستان تحریک انصاف ګوند ملاتړي داسې کسان انتخاباتو کې دي، ټاکنو کې بریالي شوي دي، چې هغوی د اوس نه بیوروکراسي ته، پولیس ته، یا هغه خلکو ته چې په دې تیرو د اتو نهو میاشتو کې هغوی سره شوي، دغې د بدلی خبره کوي، د انتقام خبره کوي. نو یو خو کدا وایي چې دا کوم کوم خلکو دا کوي دي، که تاسو ته آسان وي او تاسو په ګوته کولای شي. او بل مې دا خبره کوله چې آیا د تحریک انصاف دا څومره چې راغلي خلک دي، دوی په یو ټغر، په یو خبره، په یو موضوع، دوی یو ځای دي کنه، د دې په منځ کې هم څه اختلاف؟
اولنی سوال جواب ته دی چې کوم دړکی ورکی، دمکی ورکی، نو هغه چې هغه شخصیت شامل دی چې د چا نوم د خیبر پښتونخوا د وزارت اعلی د پاره ټاکنې شوی دی،
علي امین ګنداپور.
علي امین ګنداپور صاحب هغه یو بیان بخیره جاری کړ او هغه دمکی ورکړی و بیوروکراسي ته، پولیس ته، چې زه به ستاسو سره خوښ شم چې موږ پښتو کوم لفظ استعمالو، یعنی زه به ستاسو نه لري هر څه بدلی اخلم چې کوم تاسو ظلمونه د تحریک انصاف د خلکو سره کړی دي. یو هغه دویم چې دا وخت کوم د تحریک انصاف په قومي سطح باندې نوې لیډر جوړ شوی دی، شیر افضل مروت، نو دا هغه یو ویډیو د کانفرنس دوران کې هغه خبرې کړې وی راغلي، دا هغه ویډیو چې هغه د دم چاینې ورکړي. دا هغه نه علاوه د تحریک انصاف یو پخوانی پخی وزیر شهریار افریدي صاحب هم دغه دم کې دړکی ورکړي دي. نو دا صورت حال چې کله مخې ته راغلی دی، او بیا دلته چې کوم انتظام چلوونکي خلک دي، یعنی د سیول بیوروکراسي ذکر کوو، نو یقیناً هغه دې ته سړی پخه نظر باندې نه دی کتلی، او په هغه کې دننه هم یو تشویش یا یو داسي یره یا یو داسي د تاریخ تحفظات دي چې کفر اسکه داسي نظام دوی چلول غواړي، نو په هغه کې خصوصي بیوروکراسي دې سره کار کولو ته تیار نه دي. یعنی که دلته نه دغه افیسرز وي او هغه د دوی دغه رویه وي، نو دا به ډېر د نظام چلول به ډېر زیات دوی ته ګران شي.
اکثریت ملو شوی
بالکل هغه دې خوشاله دي، خصوصي سټونه چې کوم نشستونه دي، هغه د دې نه یو شو کسان نو تری دي، هغه د پیښور پر شپه ګو سټونه دي، یا هغه بنور زلو کې دي، نو په هغه کې د احتجاجونو دا روان دي، هغه وځه هم موږ غټلې دي چې کوم پام پینځه سال وي ختم دی، یو سال وي ختم را روان دي، اوس یو کم پنځوسم را روان دي، هغه کې هم تاسو ګورې نو نتیجې دې زیاتې بدلې دي. موږ د پیښور یو حلقې فارم کتل اوس، نو په هغه کې چې اولنې نتیجه کم راغله، و هغه کې امیدوار 50000 ووټه غسته، چې اوس کم بل هم
سوګنۍ چیرې دا ډلا یا چې د پاکستان تحریک انصاف ملاتړي ځان ته وایي چیرې دا غوي ملاتړ ورته دي، نو دا په یو ټغر، په یو ایجنډا، په یو خبره راغونډ شي، په دې صوبه کې به بیا خو هغه د اختلافاتو خبر نه چې عاطف خان به د محمود خان خلاف خبرې کولې، شهرام ترکای به د بلچا، اوس حل دی
نه دا یو مسله را مخه ته ده، او هغه مسله په دې باندې را مخه ته ده چې لکه اوسه پوری څنګه دغه نوم دوی مخه ته راوړی دی، د علي امین ګنډاپور صاحب، نو د هغې سره چې کوم دغه بله ډله تاسو یاد کړه، د عاطف خان یا د شهرام ترکی یا د بل، نو هغوی د ملکن ډیویژن نه د تحریک انصاف یو منتخب رکن، د هغوی په حمایت کې دي، هغوی چې دا د وزارت اعلی لپاره امیدوار
نه بابر سلیم سواتی یادوي،
نه شکیل خان،
شکیل خان
دا هغوی هغوی او دغه ډلې چې د هغه شکیل خان نوم باقاعده عمران خان سره ته هم ورکړی دی، موږ هغه سره خبر وشو، نو هغه ته هم قابل قبول نه دی. د امین ګنډاپور صاحب نوم په پارټۍ کې دننه یو ډلې ته، بلکې دوه ډلو ته هم قابل قبول نه دی. خو دا نه چې اوس هغه پارټۍ مشر یې عمران خان فیصله ده یا د هغه خبره ده، نو بیا به مجبورن هغوی تسلیمي. خو مزاحمت تو زما په خیال کې هغه په پاتې کې اوس هم جاری دی، او هر یو خپل کوششونه کوي، او نه صرف په پاتې کې دننه، بلکې چې دلته کوم طاقتورې ادارې دي یا خلک دي، نو هغه ته هم علي امین هغه شان ته قابل قبول نه دی، او هغه هم په دغه جماعت کې نوې ډلې جوړول کوشش کوي چې یو بل امیدوار راشي. د هغې بنیادي وجه هم دا ده چې دا وخت کې د صوبې کوم صورت حال دی، هغه وی چیرې
د نامزدگی نه دا اوسی عرفان خان موږ سره اوسی شهریار صاحب چې کوم په قبایلی د لوکې ډومبنه پارلماني ټاکنې وی او پاغه کې دا تمه کېده چې دغه تل کې کوم د پخوا نه کوم انفلوئنشل یا په داسې معاملاتو کې اثر انداز کیدونکي شخصیت دا غوي به یو نتیجه راوځي. خو موږ وکړه چې په قبایلی د لوکې هم هغه کسان یا هغه غړي منتخب شوی دي چې هغه ته د پاکستان تحریک انصاف ملاتړ ترلاسه نو تاسو غنی چیرې دا قبایلی د لوکی ولس هغه د ملکای د نظام د قبایلی نظام او دا غینه د یو شخصیت په خبره باندې ټوله قبیله د یو طرف ته ودریدل هغه روایت د ختمېدو په حال کې دي.
ما هو د هلکو په حواله سره خبره وکړې کنه په مختلفو هلکو کې مختلف حالات کېدل شي کنه زمون په صوت کې دا زمونم چې دلته لږ حالات د پی ټی آی په حق کې وکنه خو کا په شمالي وزیرستان کې وګوره حالت د ډېر غټه توګه د دانلې هم ویډیوګانې هم په سوشل میډیا بتا سو کتلې وي د سره سره چې کوم فارم 45 دی دغه هم په دې کې نتایج د موسم دا ور په حق کې دي کنه نو البته چې کوم خبرې کېدلې هغه دا وی چې دو په دې اعتراض ملاري چې اورنګزیب وزیر دی اسمبلی تلار شي خو ورستو دا سوچ هم بدل شو لکه چې کوم جی یوال ایم ان ای جوړ شو دا هغه په حواله سره دو اگر کار چې کوم سوشل میډیا پترو باندې دوه پروي پاغه
شریار صاحب دا خو تاسو د شخصیاتو خبره کوي لکه عموما په قبایلی د لوک چې په خوا کم یو نظام بو یو روایت بو زما پښتنه دا و چې آیا هغه د دې ټاکنو نه پس کاری چې هغه د ماتې دوه په حال کې د خلک د نظریه او د ایجنډي او د منشور په بنیاد باندې اوس ټاکنو کې برخه اخلي
کل تک د زمونږ د پښتنو د ټولو خو د قبایلو دا زیات یو غدي کنه لکه د پی ټی آی په حواله سره د یو غ جوړ دی چې یره دا عمران خان چې کوم دی دا د طاقتور خلکو خلاف ولاړ دی چې داو خلاف په پاکستان کې بل څوک نشي ودرېدل نو دا ځلې چې دا کوم نتایج را روان دي لکه څنګه په پاکستان په پورا ملک را روان دي دغه سه قبایلی سیستم کې هم دا د اثردار طور باندې راغلی دی په قبایلی سیمو کې هم نو دا ویل شي چې په دې کې فرق راغلی دی.
صحیح شمس صاحب تاسو نه دوه پښتنه مهمه یو خو د شریار محسوس صاحب چې کوم پښتنه تاسو د قبایلی د لور سره تعلق دی د ډیر مدونه د سیمه ګوري نو آیا تاسو غنی چې راغه قبایلی نظام د یو کس د یو ملک د یو قبیله د مشر په وینا ټوله قبیله یو طرف ته ودریدل او بیا په خاص توګه پټاکنو کې بیا د دې ترڅنګ یو بل مهمه پښتنه چې ایمل ولی خان وای چې را د ایمل ولی خان یا دغه پښتون کم پرسته ګوندونه چې کوم د پښتنو په نومي سیاست کولو هغوی د پارلماني سیاست نه مونږ داسې وکړه چې د 13 کالو نه داسې د وټو په حال کې دی دا وی اثر پاتې نشو. آیا دا وجه دا وا چې دا محل د پښتنو په نوم باندې په خیبر پښتونخوا کې پښتون ژغورنې غورزنګ هم سیاست کوي ان ډی ام چې ملي جمهوریت غورزنګ دی هغه هم سیاست کوي دا راز عوامي نېشنل ګوند هم دا خبره کوي پښتونخوا ملي عوامي ګوند کې په بلوچستان کې هغه کوم دوه برخې شوې نو د پښتنو مشران چې په یو ځای نو درېږي نو پښتانه څنګه یو ټغر ته یو ممبر ته یو ځای ته ووټ ورکی نو د پښتنو مشرانو سیاستدارانو اختلافات او په قبایلی د لوکې د روایت په دې اړه باندې کتا سو
مهرباني مجید بابر صاحب اول دغه استاد چې کوم اولنۍ پښتنه دا شهریار محسوس ابن هم تاسو پښتنه وکړه بالکل دا تاسو سوال هم ټکته او جواب هم دقه دی چې نوې کل نوې دور او بیا خاص کر د انضمام نه پس چې کوم بدلون راغلی دی په دغه قبایلی ضلعو کې چې په 1999 کې کوم سړی سر ووټ خلکو ته ملو شو او بیا په 2010 کې چې سیاسي ازادي خلکو ته ملو شو نو دغه انضمام نه وروسته چې اوس هلته مکمل یو قسم لا د سوچ انقلاب راغلی دی او هغه مخکې چې کوم خاندانی او قبایلی سیستم او مطلب دا چې شخصیات او پسې هغه ستلل نو هغه شیزونه مکمل دی نوی کل دی نوی نسل دا غی بالکل بیخونی وکړل هغه شی ختم دی لکه په دې وخت کې هیڅ قسم د مشر په خپل باندې په وینا باندې چاله وټر کول انور خوشو چې ایون خپل زنانه چې هغه د خپل خاون په خپل باندې شاید وټ چاله نور کی او دا احساس شوی دی چې ځکه لدن وټ اچو مانو په دغه ټین کې ما سره خاون ولا نرا سره رور ولاړ دی نرا سره پلار ولاړ دی لہذا کدا وی په ذهن کې سکون جوړ دی نو هغه وټ په خپل خوا باندې ورکی هم دغه شانتي زوی د پلار په خوا باندې ورکی رور د رور په خوا باندې ورکی دغه موجوده چې کوم نتایج راغلل دا د دې خبرې ډیره واضحه نشاندهی ده نو په دې باندې خو نور څه ویل نه غواړم زما په خیال دا هغه حقیقت دی چې دا منګل ټول لا تسلیمول پکار
ها چې کوم
د دا پوری ستاسو دا 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 پوښتنه جواب درکما
او جی او
دغه چې تاسو کومه پوښتنه وکړه په دی باندې ما په خپل ما پرون هم په ایکس باندې لیکل کړی دی چې زمونږه پښتانه او خاص کر د قوم پرستۍ په نوم باندې سیاست کوون کې جماعتونه او اغه لیډران چې هغه په خپل کې په 13 کالو کوم صورتحال دی یا د 15 کالو کوم صورتحال دی د دې باوجود هغه په خپل کې په یو ټغر باندې نشي راغونډي دی او د قوم په نبض باندې لاس نشي خوده او هر چا ځان لا دی یوې نیمه خستې جماعت جوړ کړي دی
بالکل
او وی چیرې زری په کې لیډر ما بلکوس وی چې زچې دی نو زری مشر ما او دریم کوس وی چې نه اتبه ولې مشر په کار کې مزری مشر ما نو دغه نتیجه به همدار او تل دا کم چې نن دوی تولان دي او ګوره د 2013 انتخاباتو کې دوی ته انډیکیټر ملو شو په کار دادا چې داغې نه پس دوی په یو ځای باندې ناشوي او دا 13-15 کال دوی په دې باندې غور کړی و چې په 2013 کې زمونږ د ناکامۍ اسباب او وجوهات څه آیا منګه د خپل پښتون قوم په نبض باندې ولې ګوته کینې خو دا منګه د غوی نبض ولې معلوم نکړی شو چې زما ځوان کول څه غواړي هغه کوم قسم سیاست غواړي او غوی زما نه سم مطالبه ده چې زه د قوم پرستۍ داوا کوم زه د سوبې د حقوق او د وسایلو خبره کوم نو هغه کوم وسیل دا ول کوي هغه کوم ایمل ولی کوي هغه کوم حیدر خان کوي هغه کوم آفتاب خان کوي او هغه کوم مشتاق صاحب کوي نو په کار دا و چې زمنګ خو دې کم از کم اجتماعي موقف یو درې سلور پوینټ ایجنډا خو زمنګ مشترکې کنه
صحیح
نو چې کله هغه هم نشته دی او بیا خاص کر چې کوم د ټول نغټ سیاسي ګون د ایمل ولی صاحب په کوم انداز کې دا مشرک ولا چې نن به په منظور پښتین او په محسن داوود تعریفونه به کول سبب به بیرته واپس ته وګورئ خبرې کولې نن به په استابلیشمنت پر سجدیانو کنزل کول په دریم ورځ باندې به دی دا وی په خوخه باندې فیصله کولې
نو شمس تاسو مقصد او مطلب دا دی چې دغه سیاسي مشران چې کوم دي دا د دې ټاکنو کې د ماتي یا د پښتون اولس دا ویشلې منډیټ دا د دې سیاسي مشرانو د خپل غلطیانو نتیجه و
بالکل جی زبردست ما چې کسل فیصد نه نو اتیا فیصد خو کم از کم د دوی د خپل غلطیانو نتیجه دی
صحیح
او ګوره زه دبل ډېر لاند مثال در کوم فلی معنی با اکثر زمونږ د قوم پرست ملګری بیا خفکیږي هم اعتراضات هم کوي من باندې لکه په 13-15 کال کې راواله چې 15 کال پرې دا چې 13 مېشت کم د پی ډی ایم حکومت او په دې کې کم از کم درې ځل بچ دی ایمل ولی خان د وزیر اعظم سره ملاقات کړي درې ځل څلور ځل په دغه درې ځل ملاقاتو کې د سره مرکزی سینر نائب صدر چې دی وکه اکټینګ نائب صدر او چا چې اوس استعفا ورکړه درو کې سیب او مې افتخار حسین سیب چاته چې د عوامي نېشنل ګوند د ټولو نه خو سهره ویلې کیږي مخورته ویلې کیږي چې دا دواړه د تاسو سره په مرکزی ملاقات کې د وزیر اعظم سره په ملاقات کې موجود نه او تاسو سره خپل ذاتی ملګری او یاران دوستان ته ځان سره لته بوزي چې هغه ستاره پټای خل هم نه پیژنې چې دا تاسو په ملاقات کې ناشته وغه په ټي وي باندې چلیږي یعنی ته ماته دا وایې چې دا انتخابات تیر شو کنه 2023 رښتم تا چرته یو ځای کې د جلسه کتلې چې پاره کې حیدر خان او ایمل خان په یو ځای باندې په سټیج ولاړ دي او تقریر نه کړی دي
نو دا کوم طرف ته اشاره کوي د دې دواړو اختلافات
دا د دې دواړو خپل اندرونی اختلافات چې هغه پوری تور باندې حیدر خان استعفا ورکړه کړ دې نو څوک انکار کوي نو زما په خیال چې هغه د نور پکوته پټولو کوشش کوي او نور پکوته باندې نه پټي
صحیح عرفان خان چې کوم مونږ ګورو د تحریک انصاف دی چې کوم پلویان راغلي دي یا چې کوم لاټړي خلک منتخب شوي دي آیا دا تاسو غړی لکه ډیر خلک دا وایي چې دا ځوان کول دی لکه څنګه شم صاحب خبرو کا شهریار صاحب خبرو کا چې ځوان کول دی ځوان کول دا ټوله تختی الټه کې ځوان کول دا ټول په خوانی سیاستدان سیاستداران او سیاستوالان دا ټوله اخوا ک نوې کول راوستو دا نوې انتخاب چې کم دی دا د پښتونخوا د بنیادی مسلو نه خبر خلک دی
دا یقیني اور ګران پښتون نه
کفرن کا دغه ځوان کول په خیبر پختونخوا کې د انقلاب غوړي، دغه ځوان کول په پنجاب کې دغه انقلاب غوړي نه غوړي، دغه ځوان کول په بلوچستان او پښین کې دغه انقلاب غوړي نه غوړي. یاره دغه عمران خان صاحب بیانیا نریټیو چې دی نو یو عمران خان دی یو بیانیا ده، ته پختونخوا خلکو ته هغه قابلیت قبول ده، خلکو نه ګڼ شمېر کې د خلک راولي، خو د پنجاب خلکو ته قابلیت قبول نه ده، د سند خلکو ته نه ده، د بلوچستان خلکو ته نه ده. دا یو ځان ته ډېر غټ ډیبیټ دی چې آیا کوم دغه د پرست جماعتونه دي هغه لیڈرانو د وخت سره ځان بدل کو که نه کو، دا یو بنیادی سوال دی. دا کتل په کار دی چې کوم د تحریک انصاف بیانیا و یو اینټی اسټابلیشمنٹ او اینټی سٹیټ او یا چې څه هم په خپل بیانیا باندې کلک ولاړو د اول نه اخیره پوری، او د هغې نتیجه دغه د خلکو مخې ته راوستله.
نه عرفان صاحب، دوی ته دا رائے چې ورکړل شوې ده، دا آیا دا چې تاسو کوم ټکی استعمالوي چې په دې بیانیې دي ته دا منډیټ ملو شوې ده، نو د پښتونخوا چې کوم ځایي مسائل دي، بنیادی مسائل دي، دا تاسو مرته اشاره وکي، د هغې نه خبر دي دا خلک؟
بالکل میری خبر، ما چې څومره پوری ناقص رائے دا یا علم دینو دا هغه مطابق دا چې دلته خو چا نه په منشور باندې ووټ ورکړی دی یو پارٹی ته یا یو جماعت ته، نه چا په مسائلو او نه چا هغه ته د هغه په کردار یا په کارکردګۍ باندې ووټ ورکړی دی. که تاسو دغه پیمانه ګرځوئ نو تاسو راواخلئ د دریو ټینور یا د دریو حکومتونو چې چا څومره کارونه کړي دي، دغه خلک که د دې شیزونو نه بالکل بے خبره دي، هغه صرف په یو لار باندې روان دي چې کوم لار هغه سی دغه یو جماعت خودلې دا هغه نریټیو هغه سوشل میډیا په ذریعہ باندې یا په نورو ذریعہ باندې، دغه خلک چې دغه نه د امنیت سره کار شته، دغه خلک نه د موټروې سره کار شته، دغه خلک نه د ګرانۍ سره کار شته، دغه خلک نه د سکیورټي او لا ان اورډر او نه د ګورنمنت سره دي هیڅ چیزونو سره کار نشته، نه د هغې د بیروزګارۍ سره سره کار شته. دغه ووټر چې دی نو هغه بلایندلی یعنی ډېر هغه طریقې سره په هغې باندې اعتماد کوي او دا ووټ ورکوي، یعنی دی چې ډېر داسې زه به تاسو ته لکه د خپل خلکو مثال هغه دا درکړم چې لکه خلک د هغې خپل امیدوار پېژندو نه چې دا څوک دی څوک نه دی، خو هغه په دغه طریقې سره ورکړی. یو مثال دی وخت کې کوم دغه دوی نه د بیټ نخه واغستلی شوه او د دوی نه مختلف امیدواران ولاړو، څه د پاسه 200 د 200 نه زیات انتخابي نخې ورکړی شوې وې د دوی امیدوارانو، لا چې هر یو امیدوار له بدل نخه وه. تاسو د دوی هغه ټیم ته وګورئ، هغه سوشل میډیا ټیم ته وګورئ چې هغوی په دې څو ورځو کې دغه هر یو نخه چې دی نو هغه بیټ ثابت شوه.
صحیح عرفان خان، مونږ تاسو پوینټ راغو دغه لوردو شریار محسوس صاحب چې کوم عرفان خان خبرو کچې د انټي اسټابلیشمنت یا د مقتدر قوتونو یا د هغه ادارو چې مونږ ورته دا ویګ نمونه الو اسټابلیشمنت په اصل کې خود دغه پاکستان پوز یادېږي، نو اغوی خلاف چې کومه بیانیه عمران خان جوړه کړې و دا غي په بنیاد خلکو دا وټور کوزه کا اکثریت، نو دغه بیانیه خود منظور پښتون هم ده، دغه بیانیه د محسن داوړم و، هغه الته ولې ټرانسلیټ نشو؟ شریار صاحب
کومه خبر وکړه؟ جی جی
آواز
درځي؟
آو جی،
په دې کې څه شک نشته، عرفان خان چې کومه خبر وکړه هغه په دې ولا سره ډیره ښه خبر وکړه، او مومن صاحب د ان پی په حوالہ سره چې کومه خبر وکړي بالکل زه د دې سره ډیر حد پورې زه اتفاق لرم. مسله دلته کې دا راغله لکه د ان پی خبره راغله، دلته زمونږ چې کوم کوم پرست پارټي دی دغه خپل چې د دوی منشور وو د یو نظریه وا د ډیر وخت را روانه وا، په دې مس کې دوه ذهن ته سوچ ته دا فکر ورغی زما په نظر چې کېدای شي مونږ په دې طریقې باندې کامیاب شو چې خپل چې کوم زمونږ نظریاتي لار ده.
شریار محسوس صاحب، هغه پوینټ هغه ما پښتنه تاسو نه داوه چې تاسو تعلق هم دغه ضلع سره علي امین ګنڈاپور بریا تر لاسه نه کا، دغه راز د دغه نظریه چې کوم نور امیدوارانو غوي د محسن داوړ هغه متنازع د نتیجې داسې مونږ نور سیمو کې ګورو چې هغه کسان چې کوم د ان ډی ایم په نوم ولاړو یا او دا غوي بیان یم دغه بیان یاده هغه الټر ټرانسلیټ نشولې.
دیکھے گورا دا تحریک انصاف چی کم یو غد دا عمران خان چی کم یو ذاتی فین بیس دا غد دیر زیاد تی اور دیر غد تی، او غد خبر دا عرفان خان دا چی کم پا سوشل میڈیا بانے دا دو کم ترکت تی دا غد سی دا چی کم دا منگا کم پرستا اگر دی دا دو پا نظریاتی لیول بانے دو کی کلیریٹی نشتا، دو دا فیصله کام ته نشي ورکولې دا نشي ورکولې چې موږ غواړو سو نو په دا حواله سره کمیانې زما په نظر دا چې کومه کوم پرستا غدي د دوی د خلکو په دا غدي چې مطلب د دوی په افکار او کردار کې فرق دی کو ګوري اوس ټایم کې چې څومره هم فرق راغلی دی دا هغه وجه دا دی چې عمران خان په جیل کې دی هغه ته سزاګانې ورکړيږي نو خلکو ته دا ثابت دا د خلک دا منی چې کومه بیانیه دا تحریک انصاف ته چې مطلب دغه عمران خان نیولې شوی هم دی او سزاګانې هم ورته ورکړيږي نو د دوی دغه چې کومه نریټیو دا د استابلیشمنت خلاف دا ډیره زیاته طاقتور ده چې په هغه کې دا نور نور چې کوم زمونږ کم پرس بندونه دي یا تنظیمونه دي د دو بیانیه پکې پټه شولا
صحیح شمسه آیا داسې سرک داسې امید ښکاری چې څنګه کوم خبرو ته مونږ اشاره وکړو چې یاره پښتون کام پرست په خاصه توګه عوامي نشل ګوند په خیبر پښتونخوا کې بیا په بلوچستان کې پښتونخوا ملي عوامي ګوند د کومو اختلافاتو ښکار دي او دغه چې کوم مونږ ګورو چې ټوټې ټوټې شوي دي او بل بل شوي دي ځان لستاسو په خبره د یو نیمه خښت جماعتونه جوړ کړي دي سرک سو امید شته داسې شخصیت شته چې دغه ټول په یو ټغر په یو ځای راغون کړي د دوی ترمنځ اختلاف فات ختم کی شمس
مجید بابر صاحب وی لکھی کی چې مایوسی حکومت فر دے مایوس کېدل خو نه دی پکار اغه د اردو د شعر یو مثال دی چې زرا نم هو تو یی میټی بڑی زرخیز ہے ساقی زبردو ما چې دا موجوده چې کوم بدلون راغی د ووټ په ذریعہ باندې زه ته پوره من انقلاب مې یو قسم لا څنګه چې وختیم تاسو ویل عرفان خانم خبر وکړه چې دغه ووټ خلکو د استابلیشمنت خلاف ورکړی دی عمران خان لا سره د دې چې غیر نور ها خلکو لور نه کوي چې څنګه تاسو ویل چې رم حسین داوړی یا نور خلک دي نو ویل ور نه کوي خو بهر حل عمران خان او دا غمل ګرو لای چې دی ورکړی دی د دې چې کم الله دې نکی چې زه زماره خبره ټیک شي خو چې دې کم منفي اثرات با پر روان درې سلور پنځو کالو کې دا صبح د کوم حالات سره مخ کی د دې په نتیجه کې یقینا چې دا څه خلک بره پیدا کیږي او هغه به دې سوچ باندې مجبوریږي چې وای دي یو شی بغیر د یو کېدو نه د پښتنو وسایل چې دا کور تر وړل له خپل حقوق حاصلول د دې هیڅ امکان نشته دی نو اوس ګورو به چې دغه د عزت پګړۍ دغه د درناوي دغه پګړۍ چاته نصیب کیږي په موجوده کسانو کې خو زبردوی مې دانم چې نشته دی خو اصلي خبره دا ده چې په خپل نفس باندې خپل خودل دي یعنی خپل مفادات شاته کول دي او قومي مفادات مخه تر وړل دي او دا غي د پاره چې څوک څومره د غټي پټای والا دي څوک څومره د غټي هدي والا دي اغلب قرباني وکول په کاری او اغلب د مشرۍ کردار ادا کول په کاری دغه کردار وړو وړو پاتو مکه ډیر کوششونه کړی دي افضل خاموش صاحب کوششونه کړی دي یا مطلب محمود خان ته ځای او ظلم چې دا کړی دي خو هغه هم وی خپل د هم خیال کوم بیا مطلب دا چې خپل منون کې خلک راغون کینو دغه د مسلې حل نه دی نه مسلې حل بدای چې اسفندیار خان اوس هم ټیک دی چې مطلب دا دی بیمار دی په کور پروت دی خو دا هغه خبره ته خلک قدر ګوري افتاب خان که هر څومره چې دی الیکشن مېلی خو قوم داغه خبره ته یو درنه ګوري هغه ته درنه
شمس تاسو غنی چې په دې لکه دا چې کوم بیانیه تاسو د وسایلو خبره کوي د سوبې د ګټو خبره کوي دا چې کوم ګوند یا د نوی خلک یا د تاسو چورته کوم د انقلاب نوم ورکو دغه خلک آیا دغه بیانیه دغه ایجنډا دغه منشور خپلولې شي او هغه د خپل سیاست دارومدار په دې جوړولې شي او د دې سوبې د پاره کاغو خپل کردارونه وي نو تاسو نه غنی چې را پخوانی کوم سیاستوال پخوانی کوم ګوندونه دی هغه ډیر شاته لاړ شي
نه جی دوی ځکه نشي خپلولې چې دوی د دوی چې کوم مشران دي هغه په دې نوم باندې سیاست نه کړی دی نه هغه دا د پښتنو هغه څه حق ګڼي ګنې عمران خان خو مطلب دا لري چې څو کال په مرکز کې حکومت وکړ او دلته هم د هغه حکومت ما ته څوک ثبوت کی چې مخکې په د نواز شریف په حکومت کې چې کمی د نت هایډل پروفیت چې دنه ابو سوبیتا ملاوي دو آیا عمران خان هغه هم ورکړی دی خپل سوبیتا اغه لیولې وته هم نه دی ورکړې نه هغه مر پیسې ورته هم نه دی ورکړې کمه چې د نواز شریف څخه په دور کې ورکړې شوې دي نو ځاګه نه پس اوسم کو فرض کو حکومت د غوی په مرکز کې راشه دلته په صوبه کې د پی ټی ای حکومتي نظام خل پیسې د هم د امکان نشته دی چې ګینه صوبې ته خپل حق بیا غوسه ملو شي داغه دوباره کوشش بدای چې اغه په پنجاب کې هم د قشنته خلق خپل ملګری کې دغه انقلاب دلته مراولي څنګه چې په پښتونخوا کې راوستل د مثال په تور او پښتانه هغه پویږي په دیوانه چې پښتانه مال اسه موټر کوي هغه ما باندې مینډي هغه ما په کارونو باندې نه دی مین زما په نظریه باندې نه دی مین زما نه مطلب څه توقعات دا غوښ نشته دی هغه مال اوټ راکې خو زما سیم چې دی نو عاشقان دي نو لهذا نور خلق خپل عاشقان جوړول پکار
صحیح ډیر ډیر مننه ډیر پراخ بحث دی او د دې بحث نور اړخونه هم کې دی شي پاغي باندې هم خبره کې دی شي خو د وخت کمې دی وخت سره یاري نه کوي شمس محمد صاحب ستاسو یو جهان مننه عرفان صاحب ستاسو یو ډیر ډیر مننه شهریار محسود صاحب الله مو ډیر عزت من کا تاسو محترم مال راغی ما سره کېناستی خدای مو آباد ساته او دونکو د کرخه په غاړه خبرونه د بحث تاسو ورېدو فیصله په تاسو باندې ده چې آیا په دغه کې پښتون قوم لا د غلطه کې د کرخه په غاړه پرتو لسونو لا سپکار دي د دې ټاکنو نه پس آیا هغه کسان اکاونټیبل یا احتساب ته مخامخ کولای شي خپل پښتنه کولای شي دا پښتنه می تاسو ته پریخوا ما مجید بابر ته اوس اجازه راکړي او د سرفراز په نوم دا سندره ووري د خدای په امان
کچکو خیر د پختنو نا او د پختو د پارا وان
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکته کړئ او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولرئ. طریقه ډیر آسان ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې، او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ، نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. لدې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
مشال ریڈیو واٹس ایپ چینل
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیو غانو، تصویرونو، غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړئ.
د خپل واتس اپ کینی یا چپی خواته د اپډیټ برخه ته ورسی.
او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکه.
په دې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګری کېدلی شئ.
د مشال ریډیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ.
د مشال ریډیو یوټیوب چینل 2,00,000 زیات سبسکرایبرز لري. تاسو هم را سره ملګری شئ. موږ په youtube.com/mashalradio کې موندلې شئ. موږ تر اوسه 9000 زیاتې ویډیوګانې خپرې کړې. دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نورې ویډیوګانې هم درته خبرو. له مشال رادیو سره ملګری شئ.